زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د زهرو کاروان له وړاندې کولو مخکې تاسو پام د خبرونو اوریدو تراړو. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې نن یوې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې ده. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او دېرش تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی دي چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمیر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه انتحاري برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لوڼو جنسی تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسی تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې تر څنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویې ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خار خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ. د اوکراین ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډیرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسیې پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوب لاړولې او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. دا راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین چمتو شوی چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت پلان لري چې 4.9 F-15A دوله جنگی الوتکې واخلي او پخوانی 2.8 هورنت جنگی الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري. هغې په عین حال کې وویل چې په دې اړه خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. اوکراین له 3 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنگی الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې و له فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جنگی جټ الوتکې ورکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 1 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپل سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروې ګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې له لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2018 داس دینه وروسته بیا دواله سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزه علی مواد بخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې وو. اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسي لخوا به اعلانې دله، خو حکومت په شمول یعنې وزارت مبارزه علی مواد ګور سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې ډکې وو یونیورسي د حوال له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه دا معلومیږي نه. د ځکه لږ زره قیمتي تمامیږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو د حوال لارې ډېر په اسانۍ سره کی ځکه هغوی سیټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، دا طالبانو سروی د فیلد سروی د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري فزیکی به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروی؟
د خطرای په لارې سم د دونه ځکه کړل شوی دی او د طالبانو حکومت چوي چې موږ د ځکه لارې تکو هغه بل ارقام راوړي. دا یو ځنه شي چې زما ځان تر دې د وخت توجه نه ده. اصلي هدف تر رسیدل چې څنګه وکول شي د کوکانو سره د کشم مبارزه وکړي هغه ته هیڅ هټه نه رسي. دوی په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د خطرای اکسونه به دینه مینه هغه د ځکه سروې به بل متحد یا نور خارجي ایجنسی نه مینه، خو ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بڼه څنګه اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بالاخره، یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي، خو اصلي موضوع دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولای شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دغه دی.
بلی نتیجې تک وګورو، نو که دوه د خو معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې د چم غږی هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویل په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي. نو که نتیجه لاسته راځي، دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چاته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجې خو موږ په خام لیدلې دي. په تېرو 15 کلو کې موږ څو واره نتیجې لیدلې. په دې پر ځای چې نه یوه ګټه نتیجې موږ لیدلې دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده یا د سټلایټ لارې څخه یا د ځمکې لارې څخه، خو هغه اشاره کاسه وه د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي. تېر امر چې ما واورې نه پوهېږم چې پروش کال وکړنه شي مخکې ودی د شپږو زرو ټنو خبره کوله. دا امر د 1500 ټنو سره پورته شوی ده. سړي چې عملی پلان نشته
بلی ډاکټر ظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیسی چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی، او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او له دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیسی هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې، خو په یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي، خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیسی، نو دا مشکل به نور هم زیات شي، کمیږي نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیسی څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده، عمل بیا بل شی دی، نتیجه بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي، لکه پخوا هم چې زنګې نه ده راوړی اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا هغوی څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکېچ زیاتول یو کار دی، یعنی دا سروې به اوبرم واسره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همنګۍ وشي، یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
بخوا خوب داسې و چې کله به د مشترک سروې کېده، نتیجه چې بلا سره و د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو، ام عملیاتي پلان ام به چې عملیات به کېدل پې، ام به چې پراختی پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملاً په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزه برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته د نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدر سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره، دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي، خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي، یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې ته کر راشو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعیا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 2.5% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنارو د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمین آیسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم، صداقت د اول او سره څه موجود نه و، د اول او سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نه ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجانو په لاس کې و، او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زرو ټنه پورته کېدل، او دا حتی راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 14,000 ټنه یا 2.5% په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی، زه د سروې په غم کې نه یم، سروې به بیا وسي بیا به وسي بیا به وسي، ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته نه لري، خصوصا خارجانې نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې حکومت نور اولویتونه لري نظر ودیت چې دوی تراک سره مبارزه وکړي. زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام بر هم وال سوې دي. یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډیر پراخ بودی جغوړ او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غوړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي.
همدي مسلې باندې رفیق صاحب ما مختل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځدل دا ډیر پراخ بودجه ته اړتیا لري. خو بهرانیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده مشکل دی. یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسلې باندې ګوري، ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پې وچوي. خو په افغانستان کې خو د ترهګرو تمویل یوازینی سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني؟
خبر ترازم خالی جان اصلا صداقت دی خبر سره لری چې دوی غواړي په افغانستان کې د تاریخ کرښت کم کی. دوی صادق نه دی خبر دی. دوی فقط د وخت وجنه کی خبر په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعات کې سر تیری. دوی اصلا ودی ته متقید دي چې دا کار وخت به موږ ولې د پتیری پنځل سکار شو لکه کې موږ ولې د خپل سترګو موږ د سنې چې موږ د اوازې درېس کال یا د باندې موږ خپل په کلو باندې کې ولې. دوی اصلا هیڅ نو کومک د زمیندارو سره دی مختلف لارې را مخته کړي چې هغه لارې نه یوازې چې موږ انانوي کښته د منځ یو ازمره انانوي طریقې د منځ یو زموږ عشر تستونه د منځ یو دی هیڅ نو مثبت کارول افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دی کړی. دا یو خبر ده. بل خبره دا ده چې تریاکو د کښته څخه چې په څه اندازه چې دوی اعلان یې په څه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکو ته وړي. زما تخمین د رویز خب چې غلط نه سمې زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدود کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیاده نیسي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسیږي. دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کال کې مصرفوي او کښته 1500 خزي و شپږ زره چنه؟ دا خو دا منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې مؤثریت ولري. دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي مؤثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي بالاخره پیسې دوی خلسي او په هغه شکل یې خرڅې لکه پخوا چې خرڅې کړي وو. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه شی نه اولویتون لري او د خارجیانو نیت خو زه به د لویې سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي، افغانان تم د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تم بیل کوله او د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤل حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید لمنځه وړلو لپاره ایا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو دا امانګي د دوه کلو تجربې د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
یو خدای دې چې په خاطر څه شي ویلي یا څه کېدل دا خو بیل خبره. خارجان واقعیا زموږ په بل کې خپل ګټ الکتریکي زموږ لپاره داسې څه هم مړ نه دي. خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان سره کومک بنی کی په آسانۍ بنی وي په مشکل سره دي، خو کلک اراده ګوره په پخوانی طالبانو حکومت په آخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي وو دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي، چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په آسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا طالبان مشکل نه دي، ځکه دوی دا تجربه لري، پخوا هم دا کار کړی و. په پخوانی حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونو کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو، دا خو نه پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا موږ ګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقل ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
دا خود طالبان خپل سیاست ته او د خارجانو خپل سیاست ته. په افغانستان کې ډیر داسې مسائل دي چې د خارجانو د طالبان په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسائل دي. دا خو یو بانګیری کوي خارجانو، ورته بانګیری کوي طالبان خپل سیاست مخته بیايي. هغه خارجانو پروا نه لري، خارجات دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی و چې تقریبا د تنا د امریکا د آئینې ادارې لخوا نه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایئ دهقانانو زمیندارو دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی موږ چې خبرې کوو. خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي؟ تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشتې کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي.
ور زده د شول کالو خبره کوي، په دا شول کال کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی. هر شی چې سوې دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی، او زمینای سره زمیندار شهادت پر دی باندې ور کوو چې هیڅ وخت سمور سره کومه کوي سوې. فقط یو بهانه به جوړ وسول هغه پیسې چې د هر پر هر نوال باندې راغلي کې دی پیو کې یو ایس ائی ډی او نو پیسې د دوی په لاس باندې د دوی په پر کم خرچې دی چې زموږ به به هیڅ وخت نظر نه وکړي چې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وکړي که وو هم عملي نه وو. زه دې شته د شک په سترګو ګورم. یو خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډیر غټ جنگي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی. نه یوازې دا چې یو جنگي ماشین په کار دی، بلکې په چې یو منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډیر کېږي اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي. د دې عاید چې نه دغسې جنگي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنگ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډیر بدبختی د افغانستان لمنواله دا وی په دا 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 په دا خرجانو په نیت پر اړه لري د خرجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی او زمیشم می دا ویل دي چې زه د شک پرستر ګورته ګورم او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې تریاکو کړ ډیر سي لکه ډیر شي کی او ډیر پیسې پکې شو والي نو زه د سنګانو په پرتبال چې زاور بس ما واشته یې څو وخت واقعی او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دغه منطقه کې کیږي هغه ته ډېر نشک پر سترګو ګورم او په خواه کې خپل سترګو لیدلې دي نو زه دا وایم چې د طلاق سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی او په یو امانګي پکار دی چې امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته او دوامه دایمه درو د بزګرو سره پکار دی چې قطعا نه چوپ خپل خبره باندې غوړ اکثر په خپل مجکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې نه دي چې په خوا په کم جنگ دي نه شي وشه دا په خپل منطقه کې نه شي وشه دا زمیندار او هغه مسالات یې په وخت کې دی په خپل منطقه کې وسیر یو زمیندار هغه په خپل کښ باندې مسالات او دوی چې د کښ سره باندې یو ځای وسیږي کار یو بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او دغه اني آیت په کار دی او د تریاکو اني آیت په چې په کښ کې موږ اوس پرشي نه لرو په تیر شروع کال کې یا څلويشت کال کې دا زموږ تغییر
بله ډاکټر مظفر د ورسې پختنې پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنز امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنز او د طالبانو د حکومت ترمنز طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي نو نتیجه څه کیدای شي پایله به افغانستان لپاره څه وي د نړۍ لپاره به څه وي ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس لاغه نباتي اړخ نه زیاده د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راضیت شوي دي متاسفانه
اصل د نسې تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منځلار شي یا کښت دیخي خط هم شي لیکن نسې تو کې نه ختمیږي د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړ چې کیمیاوي مواد یا ګور نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته په افغانستان کې په خوا چا پیژندلم نو خو شته دي امن موجودي په کابل کې موجودي په نور ځایونو کې موجودي ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیر غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي داغي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وکړو دوست دوستان پیدا کو دوستانو د کومکونه جلب کو دا په نتیجه کې خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجو مازله ډیره غټه ده او په اسانۍ نه کیږي خو کښت زما له نظر دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو لپاره لارې چارې وسنجوي بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفت چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په اسانۍ سره نسبتا په اسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکله وي آسانه به نه وي
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.